سیفی لخپلو همکارانو سره تاسو ته خراغ لاستویم. پا دی خبرونه که آوری چی دا ملگرو ملتونو مامورین وی پا افغانستان کی دا مخلکو وجنی پا وروستیو سومیشتو کی دیر زیادی دا ملک خلکو وجنی کمیشی بیدی. تهران پا افغانستان کی دا زینو سیاسی کتونکو پا باور دا نفوز زیادولو دا نو امکاناتو پا فکر کده. پا خبرونه که آوری چی دا روسیه دا بحرانوی چار وزیر وی روسیه تر اوسا دا سوریه پشخری کی دا نریوالو للوری لپوزی مداخلی سره په جدي توګه مخالفت کوي. آن سان سو چی نن په تایلند کې له برمایي کډوالو سره ولیدل. دا په څه باندې دوه لسیزو کې لومړی ځل دی چې سو چی له برما یا میانمار بهر سفر کوي. په دې اړه تفصیل به لږ وروسته راشي. د سیمې او نړۍ خبرونه به په تفصیل سره احمد شیبر وړاندې کړي، خو اوس جمیله ظریف سټډیو ته راغلې ده او د افغانستان د پیښو په اړه تازه او وروستي خبرونه راټول کړي دي.
په سر کې پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر ټکو ته. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړۍ څلورو میاشتو کې 21% ملکي تلفات رقم شوي دي، او د ناټو په مشرۍ ایساف سوکونه وایي چې نن یې د افغانستان په جنوب کې 2 عسکر وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړیو کې څلورو میاشتو کې 21% ملکي تلفات رقم شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي یانکو بشننګ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې موده کې څه کم 600 ملکیان وژل شوي دي. دای وی یونما د جنوري له لومړۍ نه د اپریل تر دیرشمې پورې د 590 ملکی کسانو وژنه او د 1214 ټپي کېدل ثبت کړي دي. د ښاغلي کوبش په وینا د دې ملکی مرګ ژوبلې 90% د وسلوالو مخالفینو، 9% د بهرنیو او افغان ځواکونو لخوا وژل شوي او د پاتې 12% مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د ناټو په مشرۍ ایساف سوکونه وایي چې نن یې د افغانستان په جنوب کې 2 عسکر وژل شوي دي. ایساف په دې اړه په دوو بیلابیلو مطبوعاتي اعلامیو کې ویلي چې یو عسکر یې په 14 او بل یې د وسلوالو مخالفینو په یوې حملې کې وژل شوی. ایساف د وژل شویو عسکرو هویت نه دی ډاګه کړی. د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت په هسکې مینې ولسوالۍ کې نن سهار 3 کسان په یوې چاودنه کې ووژل شول. د ننګرهار د والي ویاند احمد زی عبدالزی ازادي راډیو ته وویل چې په چاودنه کې دوه د ایسای مامورین او یو عریضه لیکونکی وژل شوی دي، خو بلخوا د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد د ادعا رد کړې چې وایي د هسکې مینې د استخباراتو د مدیر په موټر چې د پی آر ټي یا ولایتي بیارغونې ډلې له یو مسؤل سره پکې دواړه وژل شوي دي. عبدالزی د نوموړې ادعا رد کړې ده. او د غور د خزو چارو د ریاست مسولین وایي هغه دوه نجونې چې تیر ورځې مړې موندل شوي وو ځانوژنه نه ده کړې، بلکې په لوی لاس یې ځانونه وژلې. د غور اوبخۍ دوی ځانوژنه نه ده کړې، بلکې په لوی لاس وژل شوي دي. د غور د خزو چارو رئیس مسومی انوري ازادي راډیو ته وویل چې دغه نجونې له دې عمله وژل شوي چې جبري نکاتې غاړه نه دی ښي او له همدې عمله له کوره وتو ته اړ شوي دي. نوموړي دا کار په سیمه کې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو کار وباله، خو بلخوا د غور د والي ویاند عبدالحی خطیبي وایي چې دغو نجونو ځانونه وژلې دي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله د ښځو د ځانوژنې یا وژل کېدو راپورونه ورکول کېږي. دا تر دې مهاله کورنۍ خبرونه، بهرني خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي روسیه تر اوسه د سوریې په شخړه کې له پوځي مداخلې سره په جدي توګه مخالفت کوي. جنادی ګاتیلوف همداراز د چهارشنبې په ورځ وویل روسیه په دې باور ده چې د می په 15مه د سوریې په هوله سیمه کې د 1300 ملکیانو د وژنې په برخه کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا له لوري د پریکړې کولو وخت لا نه دی رسیدلی. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د سیشنبې پورس د فرانسې دوهم تلویزیون ته وویل په سوریه کې ممکنه ده چې له ځواکونو کار واخیستل شي. وسلواله مداخله ممکنه ده، په دې شرط چې نړیوال قانون ته احترام وشي، او دا هغه وخت کېدای شي چې د ملګرو ملتو امنیت شورا غور پرې وکړي. په واشنگتن کې د سپینې ماڼۍ ویان جی کارنی د فرانسې د ولسمشر د څرګندونو په اړه وویل امریکا په دې باور ده چې د اوس لپاره په سوریه کې وسلواله مداخله ښه نه ده، ځکه چې له دې سره به ګډوډ حالت پسې پراخ شي. بل لور ته د متحده ایالاتونو، کاناډا، استرالیا او یو شمېر اروپایي هیوادو ویلي دي چې په هوله کې د جمعې د ورځې د پیښې له امله به له خپلو هیوادو د سوریې ډیپلوماتان وشړي. آن سان سوچی نن په تایلند کې له برمایي کډوالو سره ولیدل. دا په څه باندې دوه لسیزو کې لومړی ځل دی چې سوچی له برما یا میانمار بهر سفر کوي. په بنکاک او مهاچي ښارونو کې خلکو د دغې ډیموکراسي پلوه مشي هر کلی په چک چک وکړ. آن سان سوچی نن د مهاچي په ښار کې برمایي کډوالو ته وویل، تاسو ته پکار ده چې له خپلو مسؤلیتونو خبر شئ. هغه د قانون پوهېدل دي. کله چې له هغه سرغړونه وشي تاسو شکایت کولی شئ. تاسو همداراز باید وپوهېږئ چې چا ته به شکایت کوئ. تر انتخاباتو مخکې د انتخاباتي مبارزې په وخت په میانمار کې ما ویلي وو او اوس بیا وایم، زه ژمنې نه کوم. دا ښه نه ده چې بیا ژمنې ترسره نه شي، خو زه له تاسو سره یوه ژمنه کوم، زه تر وسه وسه خپل ښه کوم. سوچی چې په تیرو څلورویشت کلونو کې ډیر وخت په نظر بندي کې تیر کړی، په بنکاک کې د ختیځې آسیا لپاره په نړیواله اقتصادي غونډه کې برخه واخیسته. ټاکل شوې ده چې بیا اروپا ته ولاړه شي او په ناروې کې به د نوبل جایزه چې یوویشت کاله مخکې ورکړل شوې وه ترلاسه کړي. میانمار په وروستیو میاشتو کې وروسته تر دې له نړیوالې انزوا راووت چې له انتخاباتو وروسته چې اتلس میاشتې مخکې ترسره شول اصلاحاتو ته مخه کړه. په داغستان کې چارواکي وایي د روسیې په شمالي قفقاز کې د دې ناکراره سیمې د سپورت مرستیال وزیر ووژل شو. د کورنیو چارو د وزارت ویاند وویل ناصر گجلیخانوف چې یو وخت په اروپا کې د خیشنونې اتل و، د سېشنبې په ورځ ماښام خواته د داغستان په مرکز مخاج کلا کې هغه وخت ووژل شو چې د هغه پر موټر د اتوماتو وسلو ډزې وشوې. تر اوسه د دې وژنې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. پولیس وایي چې دوی تحقیقات پیل کړي دي. گجلیخانوف په 1990 میلادي کال کې د 4.5 کیلوګرامه په وزن کې د سپینو زرو مډال ګټلی و او درې ځلې په اروپا کې اتل شوی و. په داغستان کې چې له چچن سره ګډه پوله لري وخت په وخت پر پولیسو او دولتي چارواکو بریدونه کېږي او چارواکي په دې بریدونو مسلمان بیلتون غوښتونکي تورنوي. دا بریدونه له تنظیم شویو وسلوالو ډلو سره هم ارتباط لري. میت رامنی په ټکساس کې د جمهوری غوښتونکي ګوند دننه ابتدایي انتخابات د سېشنبې په ورځ وګټل. له دې سره میت رامنی د خپل ګوند د استازو ترمنځ دومره رایې خپلې کړې چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د خپل ګوند استازیتوب وکړي. په یو بیان کې میت رامنی وویل دا بریالیتوب د دې څرګندوی کوي چې د ده درناوی شوی. د رسنیو له رپورټونو سره سم رامنی تر 70% ډېرې رایې خپلې کړې دي. له څو اونیو راهیسې رامنی د جمهوري غوښتونکو د کاندیدانو په منځ کې مخکښ ګڼل کېده، ځکه چې ګڼو کاندیدانو د ګوند دننه له دغو سیالیو لاس واخیست. تمه ده چې د اګست په میاشت کې به هغه وخت چې د جمهوري غوښتونکو ګوند عمومي غونډه وي نور کاندیدان رسمن رامنی د خپل ګوند د کاندید په توګه ومني. بیا به په نومبر کې له باراک اوباما سره د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې سیالي ته ودرې شي. دا د دې سات خبرونه.
دا ازادي رادیو د چې هر ورځ د سهار لو بجو د مخام تر او بجو خبرونه کوي. پروانه خبرونه کې اوریدل ملګرو ملتونو مامورین وایي په افغانستان کې د عامه خلکو وژنې په وروستیو سومیاشتو کې ډېرې کمې شوې دي. تهران په افغانستان کې د نفوذ زیاتولو د نوو امکاناتو په فکر کې دی. یو امریکایي سناتور له خپل هیواد غوښتي څو له پاکستان سره مرستې وځنډوي او هغه پاکستانی ډاکټر ته پناه ورکړي چې د اسامه بن لادن په موندلو کې مرسته کړې وه. او د ازادي راډیو د دیونۍ په بحث کې د هغو ستونزو په اړه اوري چې په افغانستان کې د ښوونځیو زده کوونکي ورسره مخ دي. په داسې حال کې چې په نړۍ کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه باندې او د اټومي لانجې په اړه باندې ستونزې روانې دي، راپورونه وایي تهران په افغانستان کې د نفوذ زیاتولو د نوو امکاناتو په فکر کې دی. په دې اړه په روانه خبرونه کې مفصل راپور مه هیروئ. نور راپورونه هم شته، خو لومړی به دې ته راشو چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یانکوبیش نن په ایوی خبری غونډه کې د ځینو نورو مسایلو ترڅنګ د عامه خلکو د مرګروبلي په څرنګوالي هم خبري وکړي. وی ویل چې د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې دغه مرګروبله 20% کمه شوې ده. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید مومند د یانکوبیش د څرګندونو په اړه نور معلومات راکوي.
مننه ډاکټر صاحب لکه څنګه چې تاسو په خپل تبصره کې اشاره وکړه د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي انکوب شه نن په خپل خبري ناسته کې د 2012 میلادي کال د لومړی وسلو رمیاشتو لپاره د عامه خلکو د مرګ ژوبلې نوي ارقام خبره کړل. د دې ارقامو له مخې د روان کال په لومړی وسلو رمیاشتو کې د عامه خلکو په مرګ ژوبله کې 21% کمواله راغله ده. د ښاغلي کوبش په وینا په تیرو څلورو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په نښتو او حملو کې 599 عام خلک وژل شوي او 1214 نور ژوبل شوي دي. ښاغلي کوبش دا هم وویل چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې زیات مسؤلیت یو ځل بیا وسلوالو مخالفینو ته متوجه دی او د معلوماتو له مخې په دې موده کې چې کومه مرګ ژوبله اوښتې د هغه 89% مسؤلیت د وسلوالو مخالفینو دی. ښاغلي کوبش وویل چې د وسلوالو مخالفینو لخوا ځان وژونکي حملې د ماینونو ښخول او نورې وسلوالې حملې د دې سبب شوي چې یو زیات شمېر ملکي وګړي له منځه ولاړ شي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ښاغلي کوبش دا هم وویل چې په تیرو څلورو میاشتو کې افغان او بهرني ځواکونه یوازې د 9% ملکي وګړو د مرګ ژوبلې لپاره مسؤل دي. حال دا چې د ده په وینا د 12% ملکي وګړو د مرګ ژوبلې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. دا سو هم ځل دی چې ملګرو ملتونه په خپلو رپورټونو کې وسلوال مخالفین د عامه خلکو د زیاتې مرګ ژوبلې لپاره مسؤل بولي. که څه هم تر اوسه پورې وسلوالو مخالفینو د ملګرو ملتونو د دغه تازه څرګندونو په اړه کوم غبرګون نه دی څرګند کړی، خو تر دې مخکې دا ډول رپورټونه د ملګرو ملتونو لخوا چې خپاره شوي هغه یو اړخیزه بللی او ویلو چې په دې کې حقایقو ته جدي پام نه دی شوی. بل ډاکټر صاحب
ډیره زیاته مننه کور دې ودان چې معلومات دې راکړل. که اضافه څرګندونه نه لري نو په نورو خبرونو کې به په دې اړه باندې هم نور معلومات درنه واورو. حمید مومند.
بله صاحب، دلته د خپل د ښاغلي یالکوپش د نننۍ خبرې ناستې ته راشونو درې د خپل نننۍ خبرې ناسته په څو بیلابیلو مسایلو باندې سرخېدله چې هغه مهمه د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د کمښت مسله وه. د دې تر څنګ ښاغلي یالکوپش په افغانستان کې د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه هم څرګندونې وکړې او د ولسمشر کرزي روسي څرګندونو ته په اشاره چې په هغه کې په دغه کال کې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د افغان حکومت ژمنه اعلان شوې وه، وویل چې ملګري ملتونه چمتو دي چې له دغو انتخاباتو سره په تخنیکي او نورو برخو کې خپل مرستې وکړي. د دې تر څنګ ښاغلي کوبش د شیکاګو د کانفرنس په اړه هم ځینې څرګندونې درلودلې او دا کانفرنس دوی د افغانستان لپاره خورا مهم وبلله. ښاغلي کوبش د هغو هیوادونو څخه چې د افغانستان سره د 3.1 میلیارد ډالرو کلنۍ مرستې ژمنه کړې ده وغوښتل چې خپلې ژمنې باید په عمل کې پلې کړي. د په ورته وخت کې له افغان حکومت څخه هم د ژمنه وغوښتله چې کومې مرستې چې د نړیوالو هوادونو لخوا کېږي هغه باید په سمه توګه او په خپل ځای باندې ولګول شي. بل ډاکټر
ډیره زیاته مننه حمید مومند و چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د خبري غونډې په اړه باندې معلومات راکړل. دغه د سرګندونو په باب چې اومده مسله پکې دا و چې ویل کېږي البته د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې چې په وروستیو څلورو میاشتو کې په افغانستان کې د عامه خلکو یعنې ملکي خلکو د مرګ ژوبلې کې ډیر زیات کمواله راغلی دی.
په غزنی کې د ازادي رادیو اوریدونکو ته زیری، ازادي رادیو خپل خبرونه په اف ام 100.15 سپې په دغه ولایت کې پیل کړی دی. دغه خبرونه اوس مهال په آزمایشي حالت کې دي او کچېرې سخته پکې راشي نو بخنه غواړو په ډیرو نورو ولایتونو کې به هم ډیر ژر ازادي رادیو په 100.15 اف ام سپه واوري. ازادي رادیو په منځنۍ سپه 1290 او اف ام 100.15.
په داسې حال کې چې د نړیوالو سترګې د ایران اټومي پروګرام او لانجې ته اوښتي، تهران په افغانستان کې د نفوذ زیاتولو د نوو امکاناتو په فکر کې دی. ناټو او امریکایي ځواکونه به د 2014 میلادي کال په پای کې له افغانستان څخه ووزي او په همدې کال به په دې هیواد کې د جمهوري ریاست انتخابات هم وشي. دا پیښې به د ایران اسلامي جمهوریت ته په افغانستان کې نوي فرصتونه برابر کړي. د څرګندونې د منځني ختیځ د چارو کارپو ایرانی ټبری اسرائیلي میر جاوید انفر المانیټور خبری انټرنیټي پاڼې ته کړې دي. د خبرو جزئیات بل جنقه الکوزي څخه واورو.
په ایران کې له اسلامي انقلاب وروسته سیاستوالو افغانستان د آزمیښت او ننګونې ځای وباله. دا د دې لپاره نه و چې په افغانستان کې فرقه‌ای یا تنظیمي سیاست حاکم و او جګړه پکې روانه وه، بلکې ایران له پاکستان سره هم په سیالۍ کې دی. لکلون راهیسی ایران او پاکستان هڅه کړې چې په افغانستان کې یو دبل د نفوذ د پراخېدو مخه ونیسي. افغانستان ته په 2001 میلادي کال کې د بهرنیو ځواکونو لراتلو مخکې پاکستان او ایران په افغانستان کې غیابتي جګړې هم روانې کړې وې. پاکستان د طالبانو ملاتړ کاوه او د ایران حکومت د احمد شاه مسعود په مشرۍ شمالي ائتلاف ته مرستې ورکولې. د دوو ډلو د بهرنیو ځواکونو تر راتلو پورې په خپلو کې سختې او خونړۍ جګړې هم وکړې. د میر جاوید انفر په وینا افغانستان ته د بهرنیو ځواکونو له راتلو وروسته طالبانو او شمالي ټلوالو دواړو د یو بل د سیاسي نفوذ د له منځه وړلو په مقصد سیاسي ائتلافونه جوړ کړل. د ایران حکومت د 2010 کال په اکتوبر میاشت کې تهران ته د جمهور رئیس حامد کرزي د سفر پر مهال هغه ته په لکونو نغد ایرو ورکړې. دا پیسې جمهور رئیس کرزي ته یوازې د دې لپاره نه دي ورکړې چې هغه د امریکایانو له نفوذ څخه جلا کړي، بلکې دا د دې لپاره هم ورکړې چې د پاکستان له نفوذ څخه لري وساتي. خاغل امیر جاوید انفر زیاتوي دا مهال ناتو او امریکایي ځواکونه ورو ورو له افغانستان څخه کډې باروي او چارې افغانانو ته سپاري. په داسې یو حالت کې ممکن سیاسي بې ثباتۍ رامنځته شي. دا احتمال ممکن د 2014 کال د جمهوري ریاست له انتخاباتو وروسته نور هم زیات شي. د افغانستان د اساسي قانون پر اساس جمهور رئیس کرزی د درېمې دورې لپاره ځان نشي کاندیدولی او دا ډاډ هم نشته چې له طالبانو سره د سولې خبرې دې بریالی شي. د هر چا په ذهن کې دا خبره ګرځي چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې څه پیښیږي. که چیرې تاریخ تکرار شي نو په افغانستان کې به زیات مصیبتونه او سیاسي شخړې رامنځته شي. په واشنگټن کې د منځني ختیځ د انسټیټیوټ کارپو الکس وطن کوي داسې یو حالت به ایران ته فرصت برابر کړي. ایران به په افغانستان کې د خپل نفوذ د زیاتولو په مقصد د ځینو ډلو په خاص ډول شیعه او تاجک ډلو ټاپلو وفاداری جلب کړي. په دې کار سره به ایران د افغانستان په سیاست کې خپل نفوذ جاری وساتي. د پاکستان او ایران ترمنځ د اړیکو حرکت ته که پام وشي نو وضع د ایران په ګټه ده. نن سبا د طالبانو د واکمنۍ د کلونو پر خلاف دا ډله نشي کولی چې په افغانستان کې د ایران د متحدانو یا دوستانو په هدفونو حملې وکړي. پاکستان دغه راز د هیواد په داخل کې د برېښنا د تولید په مقصد د ایران غاز ته سخته اړتیا لري او دا ځکه چې د ایران غاز ورته ارزانه او اقتصادي تمامیږي. ځینې کارپوهان وایي پاکستان د خپلې اړتیا وړ برېښنا په سلو کې شل تولید لپاره د ایران غاز ته محتاج دی. ځینې نور حتی دا رقم په سلو کې 50 ښیي. دا مهال په پاکستان کې د برېښنا د پرچاوۍ او کمښت له وجې د دې هیواد اقتصاد ته سخت زیان اوښتی دی. پاکستان د غاز د اړتیاو د پوره کولو په مقصد دوی لارې په نظر کې نیولې دي. یوه یې له ایران څخه د طبیعي غاز د انتقال پروژه ده چې 1100 کیلومتره اوږد پایپ لاین به ورته جوړ شي او حتی ایران حاضر شوی چې د دغه پایپ لاین 900 کیلومتره په خپله جوړ کړي. بله پروژه د افغانستان لاره له ترکمنستان څخه پاکستان او بیا هند ته د طبیعي غاز د انتقال پروژه ده. د دې پروژې کارونه له شاوخوا شلو کالو راهیسې ځنډېدلي دي. د مقالې لیکوال د تحلیل په وروستۍ برخه کې لیکي ایران په پاکستان کې هم د انرژۍ او هم د دې هیواد په سیاست کې نفوذ لري. تهران فکر کوي چې د دوی زوړ حریف پاکستان له بل هر وخت زیات له دوی سره په افغانستان کې مرسته کوي. آصف علي زرداری به د واشنگټن او تهران ترمنځ په اصطلاح په نری رسۍ قدم کیږدي او دا ځل ممکن په افغانستان کې د ایران د نفوذ له پامه غورځول ورته ډیر ګران وي.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
د حسیبې شهید مړی د سه‌شنبه په ورځ د ننګرهار ولایت خیوه ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. حسیبه شهید د ازادۍ رادیو خبریاله وه او په دې وروستیو کې مشال رادیو سره کار کاوه. په وروستیو څو ورځو اونۍ مخکې په یوې ترافیکي پیښې کې سخت ټپي شو، په کومه حالت کې وه او بیا یې سا ورکړه او د هغې مړی افغانستان ته انتقال شو. د ارواښادې په جنازې کې په سلګونو خپلوانو، دوستانو، خبریالانو او لیکوالانو ګډون کړی و. په جلال آباد کې د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد د جنازې په مراسمو کې د حسیبې شهید له خواخوږو سره خبرې کړې دي او په دې اړه راپور لري.
د مشال رادیو خبریالی حسیبی شهید مړی په ننګرهار کې خاورو ته وسپارل شو. د نوموړي د جنازې لمونځ د سه‌شنبه یا نهی په ورځ ماسپښین 3 بجې د جلال آباد د هډې فارم کې ادا کړی شو او مړی د ننګرهار ولایت د خیوې ولسوالۍ د بازارک کلی کې خاورو ته وسپارل شو. د جنازې په مراسمو کې د ارواښادې په خپلوانو سربیره خبریالانو، شاعرانو او د حسیبی د غږ مینوالو د سلګونو په شمیر کې ګډون کړی و. د ننګرهار د ملي راډیو ټلویزیون رئیس انجینر زلمی د حسیبی مړینه د ژورنالیزم په ډګر کې یو نه جبرانیدونکې ضایع وبلله.
څومره چې دا ما پیژندله دا یو وتلې ژورنالیست او لیکواله وه. کله به چې د مشال راډیو موږ اورېدله او د دې اواز به د هغې د څپو نه موږ اورېده، زموږ هغه ادبي او ژورنالیستیکه تنده به پې ماتېدله. خبر لیکلو، د خبر برابرولو او د خبر ویلو هغه استعداد لرو ده. نو په دغه ټولو ساحو کې دا یو وتلی ژورنالیست و د دې مړینه زمونږ د ټول قام او لست لپاره زې اوستره زایا بولم.
د حسیبی له جنازې سره له کابل نه هم یو ډله ژورنالیستان راغلی وو. په کابل کې د میوند رادیو ټلویزیون د خبری سانګې مشر شاه زلمی زلمی خپل تاثرات له مشال رادیو سره صدارنګ شریک کړل.
یوازې د ژورنالیزم په برخه کې د کار نه کوو، د ادب او هنر په برخه کې هم کار کوو. حسیبه شي ډېر ښه شعر وایي، خو یو نه هغه خصلتونه چې په رښتیا هم د یو ژورنالیست سره ایجاب کوي هغه پکې وو. د ده سربېره د خلکو سره ډېر آزادانه برخورد کوو، خصوصا ژورنالیستانو سره، خبریالانو سره چې به د ده برخورد لکه خور ورور داسې یو برخورد درلره، او د ژورنالیزم په کور کې خپل ځانګړی ځای خپل کړی وو.
د ننګرهار پوهنتون استاد او د بی بی سي راډیو خبریال ببرک میخیل وایي چې حسیبه د ژورنالیزم په ډګر کې د یوې ښې ژورنالیستې په توګه ځان تثبیت کړی وو.
حسیبه شهید یوه ښه نطاقه، یوه ښه ژورنالیسته. کله چې ما د هغې رپورټونه اورېدل، کله چې ما د هغې ګزارشونه اورېدل، واقعا ما ته د یوې ښې ژورنالیستې په توګه، ځکه پښتنو کې ښځینه ژورنالیستانې ډېرې کمې دي او کمې چې دغه میدان ته راوتلې دي، نو یوه نیمه به پکې د حسیبه شهید غوندې وي. زما د یوه هم مسلکې په توګه زه د هغې کار ډېر پیاوړی ارزوم.
داود شهید چې حسیبه شهید یې کشرۍ لور وه، مړینې یې تر بل هر چا زیات دردولی. د مشال راډیو سره خپل تاثرات دا رنګ شریک کړل.
هغه زما اولاد په دې انقلاب کې پیدا شو چې جنګونه لا خلاص نه دي، سوله لا راغلی نه ده وطن ته. هغه د دې فانی نړۍ نه سترګې پټې کړې ولاړه. هغه ډېرې هلې ځلې وکړې د سولې دپاره. تاسو ته معلومه وه چې یوه ژورنالیست وه، او زما لور وه هغه هم شاعره شوې وه، او ډېر خدمت یې خپل وطن ته او خپلو خلکو ته کړی دی. د ایمان خاوند وه، قاري د قرآن هم وه، او څو ژبې زده وې. د خدای امر ته تابع او موږ ټول مرو. خو دا پنځمه حادثه ده چې زما ته پېښېږي.
د یادولو ده چې حسیبه شهید د 2002 میلادي کال نه تر 2010 کال پورې په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریاله وه. د تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې د چک جمهوریت پلازمینه پراګ کې د مشال راډیو سره دنده ترسره کوله، چې همالته د یوې ترافیکي پیښې له امله د مۍ په 12 نیټه مړه شوه، او د مۍ په 9 نیټه یې مړی د ننګرهار د خیبې ولسوالۍ د بازارک کلي کې په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
آزادی رادیو د بی‌طرفه، موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
یو محافظه‌کار امریکایی سناتور د امریکا له متحد ایالاتو څخه غوښتي دي چې پاکستان سره د خپلې ټولې مرستې وزنډوي، او هغه افریدی ډاکټر ته د امریکا تابعیت ورکړي چې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د موندلو په برخه کې له امریکایانو سره د مرستې له کبله اوس بندي دي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند په ریپورت کې.
وروسته لاغې چې په پاکستان کې وي محکمې د اسامه بن لادن په اړه د سی آی ای سره مرسته کوونکی ډاکټر شکیل افریدی په 3 کاله بند محکوم کړ. د امریکا د استازو مجلس له دې هیواد سره د امریکا یو اندازه مرستې بندي او یو وسنډولې. خو د کنټاکي د ایالت یو جمهوري غوښتونکي سناتور ران پاول غوښتنه کړې چې د پاکستان سره د امریکا ټولې مرستې په یو مخیزه توګه بند شي، او هغه ډاکټر ته د امریکا د متحده ایالاتو تابعیت ورکړل شي چې د اسامه بن لادن په موندلو کې مرسته کړي. پاول ژمنه وکړه چې په دې اړه به یو پریکړلیک مسوده راتلونکي اونۍ کله چې د امریکا د سنا غونډې پیل شي سنا ته وړاندې کړي. وی ویل پاکستان باید په دې پوه شي چې ناسمه خواه انتخاب کړی ده. نوموړي په یو بیان کې زیاته کړې چې پاکستاني چارواکو ډاکټر افریدی د پاکستان خلاف په کړنو تورن کړی، خو نوموړي په ساده توګه د امریکا سره مرسته کوله چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن پیدا کړي. د پاول په وینا یقینا چې پاکستان خپلې ګټې له دې نړیوال تروریستي سازمان سره نه تړي. د امریکا د اساسي قانون د اولې مادې په اساس کانګرس ته تابعیت ورکونې لپاره قواعد جوړولی شي، خو په معاصر وخت کې به دا د کانګرس لپاره یوه نوې خبره وي چې یو فرد ته د تابعیت پر ورکولو غور کوي. د فرانسې خبري اژانس وایي د 2001 کال د سپتمبر د 12 نیټې له بریدونو وروسته کله چې پاکستان ومنله چې په افغانستان کې به د طالبانو د رژیم خلاف کیږي او د تروریزم ضد جګړه کې به د امریکا ملاتړ کوي، دې هیواد په تیرې 12 کې له امریکا څخه 13 میلیارد ډالر مرسته ترلاسه کړې ده. خو د امریکا یو شمیر چارواکي اندېښنه لري چې د پاکستان په پیاوړي اردو او پوځي استخباراتو کې یو شمیر داسې کسان شته چې لا هم د سختري زوم لا تړ کوي. د امریکا د متحده ایالاتو ډیموکرات ولسمشر هم د پاکستان په اړه خپل اندېښنه ښودلې. په داسې حال کې چې پاکستان د خپلې خاورې له لارې څخه په افغانستان کې د ناټو اکمالاتي لاره لا هم نه ده پرانستې، ولسمشر اوباما د شیکاګو د سرمشریزي په څنګ کې د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري سره د اساسي خبرو اترو ترسره کول رد کړل.
معلومات د بریالیتوب کلی د اتصالاتو د شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ سهار او ماښام د ازادي رادیو د پښتو او دری خبرونو سرټکی د اس ام اس لارې وړیا ترلاسه کړي. د اتصالاتو مشتریان کچرته یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس وکړي او په پیغام کې د پښتو خبرونو لپاره دوا او د دری خبرونو لپاره یو ولیکي، نو په دې ډول به د اس ام اس لارې د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی ترلاسه کړي شي.
اسرائیل وایي په بغداد کې د ایران او د نړۍ د شپږوز واکمنو هیوادونو ترمنځ وروستیو اټومي خبرو هیڅ کومه لاسته راوړنه نه درلوده. د اسرائیلو د صدر اعظم د مرستیال دغه خبري هغه هیلي چې دغه مذاکراتو په نتیجه کې رامنځته شوي وي لمنځه لري کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني ولسمشر اسرائیل ته د سفر پترس کې پرون له اسرائیلي مشرانو سره وویل د ایران اټومي پروګرام نه یوازې اسرائیل بلکې اروپا ته هم یو ګواښ دی. رویټرز خبري اژانس په همدې اړه یو مطلب خپور کړی چې لنډیزي سلطان محمد سرور راوري.
اسرائیل هغه هیواد دی چې د سیمې د ټولو نورو هیوادونو په تناسب د ایران اټومي پروګرام ته ډیر اندېښمن دی او حتی د دې لپاره هم چمتووالی ښودلی دی چې که ضروري وي نو د ایران په اټومي تاسیساتو به برید وکړي. د اسرائیلو د صدر اعظم مرستیال وایي په بغداد کې د تهران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د تیرې اونۍ اټومي خبرې بې نتیجې وې. د موشه یالون دغو خبرو هغه چوپتیا لمنځه یوړه چې په بغداد کې د ایران، امریکا، روسیې، برتانیې، فرانسې، چین او جرمني د استازو ترمنځ له خبرو وروسته رامنځته شوې وه. نوموړي د اسرائیلو د پاوز راډیو ته وویل دا پریکړه چې بل پلا خبرې به درې اونۍ وروسته په مسکو کې وشي ایران ته وخت په لاس ورکوي. دی وایي دا ډیر د افسوس ځای دی چې ځینې لویدیځ هیوادونه ایران ته وخت ورکوي او په حقیقت کې د ایران په ګټه کار کوي. موشه یالون چې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ګوند غړی دی په دې اړه یې نور تفصیلات ورنکړل. نوموړي څلور میاشتې مخکې د امریکا په جمهور رئیس تور لګولی و چې د تیلو د ګرانوالي د مخنیوي لپاره یې په ایران باندې لګول شوي بندیزونه سپک کړي دي. موشه یالون ویلي و چې جمهور رئیس باراک اوباما په خپل دغه اقدام سره غواړي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د خلکو رایې خپلې کړي څو د بلې دورې لپاره هم په قدرت کې پاتې شي. واشنگتن هم د تلابی په څیر ګواښ کوي چې له پوځي زوره کار اخیستل به د ایران د اتمي لانجې د حل وروستۍ لاره وي. ایران وایي چې اټومي پروګرام یې سوله ییز مقاصد لري او د اټومي وسلې د جوړولو لپاره نه دی. دغه راز تهران ګواښ کوي کچېرې کوم هیواد په ایران برید وکړي نو سخت ځواب سره به مخامخ شي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما چې په اسلامي هیوادونو کې د یو بل جنگ پیلولو ته لیواله نه دی کوشش کوي چې اسرائیلو ته قناعت ورکړي چې خبرې تر اوسه وروستي پړاو ته نه دي رسیدلي. امریکایي چارواکي وایي د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د اندېښنې چې فرصت له لاسه ووځي په ځای دي. یو امریکایي چارواکي د تیرې جمعې په ورځ ویلي وو چې دوی هم دومره ډاډمن نه دي چې له ایران سره خبرې به کومې نتیجې ته ورسیږي، خو بیا هم باید ډیپلوماتیکو هلو ځلو ته ځکه وخت ورکړل شي چې نورې لارې ګرانې تمامېږي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا داسې یو ایران چې اټومي وسله ولري د منلو وړ دی او که په سیمه کې د یوې بلې جګړې لپاره لاره پرانستل شي؟ لویدیځو هیوادونو د بغداد په روسیو مذاکراتو کې په دې ټینګار وکړ چې ایران باید یورانیم له 40% اوچت غني نه کړي، خو د اسرائیلو د صدر اعظم مرستیال وایي چې دغه مقصد ته د رسیدلو لپاره باید په ایران نور بندیزونه هم ولګول شي. دی وایي چې لویدیځو هیوادونو تر اوسه د ایران قناعت نه دی حاصل کړی او که چیرې وخت لیوي ونډې بلې ته په تلو ځای شي نو ایران ترې کار اخلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ.
Fight against al-Qaeda. And our efforts in Afghanistan.
Now the role has changed. Al-Qaeda has gone down and Taliban insurgents
are back in full force.
And we are not.
Wo jahan is gone, the role boy and
federal security безопасности и особенно властям региона.
Wir haben ausführlich auch die Afghanistan.
Aus der Schule machke. Zand Afghanistan, Simi aus der Nareila halato khabar kare. ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر بجو په منځنۍ څپه 1200 اګنیمی مترو او اف ام 3.5 باندې اوریدل شي.
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
امان الله د کندهار څخه لیکي، د استراتیژیک تړون مخالفین وایي په دغه سند کې د اسلام تاوان دی. دوی وایي زموږ مقدسات او قرآن کریم ته پام نه دی شوی، نو دوی ولې د همسایه ملکونو لاسوهنې ته فکر نه کوي او په جومات کې د طالبانو بریدونو او انتحاري حملو ته پام نه کوي او په جوماتونو کې د قرآن حفاظت نه کوي؟ دغه مخالف کسان د پاکستان، ایران او طالبانو سره ارتباط لري. پروانه خبرونه کې د دې اونۍ بحث اوري چې په کې افغانستان کې د خوندزیو د زکونکو ستونزې سیړل شوې دي. خو ساعت ته ګورم د 2:30 بجې شوې. احمد شیبر سټډیو ته راغلی دی او د نن ورځې د مهمو پیښو لنډیز راوړي.
د ناتو په مشرۍ ایسف ځواکونه وایي نن د افغانستان په جنوب کې دوه عسكر ووژل شول. د غور د شزو چارو د ریاست مسولان وایي هغه دونجونی چې تیر ورځې مړی موندل شوی وو ځان وژنه نه وکړي، هغه په لوی لاس وژل شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي روسیا تر اوسه د سوریې په شخړو کې له پوځي مداخلې سره په جدي توګه مخالفت کوي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند پرون د فرانسې دوهم تلویزیون ته وویل په سوریې کې ممکنه ده چې له نړیوالو ځواکونو کار واخیستل شي. آن سان سوچی نن په تایلند کې له برمایي کډوالو سره ولیدل. دا په څه باندې دوه لسیزو کې لومړی ځل دی چې سوچی له برما یا میانمار بهر سفر کوي. او په داغستان کې چارواکي وایي د روسیې په شمالي قفقاز کې د دې ناکرار سیمې د سپورت مرستیال وزیر ووژل شو.
او سم د ازادي رادیو د دې اونۍ بحث ته ورسیږي چې اسدالله لودینی کوربه دی و بورو چې په دې بحث کې څوک را بللی دي او په افغانستان کې د معرف د زدکونکو د ستونزو په اړه باندې څه خبرې کوي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیله مې ومني. د دې اونۍ بحث مو اسدالله لودین هرکلی کوم. له پاکستان څخه د افغان زدکونکو کتابونو ته د انتقال اجازه نه ورکول، په ځینو ولایتونو کې د نجونو زدکونکو مسمومېدل، خونکو او زدکونکو ته ګواښونه کول، او په یو شمیر ناامنه ولایتونو کې د خوندزیو تړل هغه عمده ستونزې دي چې د افغانستان د پوهنې بهیر ورسره مخ دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د دغو ګواښونو تر شا د سیمې د هیوادونو استخباراتي کړۍ لاس لري. داسې راپورونه هم شته چې د دغو ستونزو تر شا پاکستان مستقیم لاس لري. که څه هم د دغو کارونو مسؤلیت په وسلوالو طالبانو اچول کیږي، خو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا موضوع رد کړه. دا چې ولې دا ستونزې پیښیږي، علت یې څه دی، او د مخنیوي لپاره یې څه لارې چارې شته او که نه، دغه پښتنو ته زموږ میلمانه ځواب وایي. را سره میلمانه دي د پوهنې وزارت ویاند امان الله ایمان، د مشرانو جرګې غړی داود حساس، او سیاسي کتونکی د کابل پوهنتون پخوانی استاد انجینر متی الله خروټی. خپل بحث له ښاغلي ایمان صاحب څخه پیلو. ایمان صاحب کو وایي چې پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان زدکونکو واو یا کنټینر درسي کتابونه درولي دي او افغانستان ته یې د انتقال اجازه نه ورکوي. حساس په نظر د دې علت څه کېدای شي؟
تشکر درنو د باز غډونوالو ته او ساسو اوریدونکو ته سلامونه. 15 میاشتې کې زمون کتابونه الته متوقف دي او تر اوسه پورې اجازه د ورود نه دا ورکړل شوې ده. خلاصه مطلب دی د دې علت مونږ ته هم نه دی معلوم. کاش کې مونږ ته پاکستان هوا دغه موضوع توجیه کړي و چې د کوم عواملو په اساس باندې د ورود اجازه نه ورکوي. زه فکر کوم دوی د حقوقو د اطفال او د نړیوال کنوانسیون غړیتوب هم لري او امغه ته په احترام باندې امغه نړیوال تعهدات ته په احترام باندې زه فکر کوم انساني اخلاق خوده او چې دغه باید خوشی کړي وای. مونږ د موضوع پیګیری کړي د هر دروازه مو ټکول دي چې په دې اړه باندې همکاري کړلای شي. نړیوالې دروازې او دولتي ارګانونه د موضوع د بارنیو چارو محترم وزارت هم په جدي توګه باندې تعقیبوي، اما تر اوسه پورې موږ ته کامل اطمینان نه دی راکړل شوی. دغه موضوع د ولسمشرانو په کچه باندې هم د دواړو هیوادونو یاده کړې ده او د همکاري ژمنه شوې ده، اما متاسفانه زموږ سره عملا تر اوسه پورې همکاري نه ده شوې. نه یې د بندولو لپاره موجه دلایل اراده شوې دي. خو زه فکر کوم د سفیر صاحب خبرې موارد په افغانستان کې د پاکستان سفیر وویل چې د افغانستان له خاورې نه زموږ پوځیان وشتل شوی دي. او زه فکر کوم پاکستان هیواد د امغه پاکس العمل کې دغه کتابونه درولې دي. دید می دغه د ترڅو چې دغه لار نه پرانیستل شي او د ناتو او پاکستان هیواد اړیکې بیرته ترمیم شي نیوي، زه مطمئن یم چې دغه کتابونه ته اجازه ورنکړي.
هغه د پاکستان پوزیان خود د ناتو ځواکونو لخوا وستل شول. دا خود عام
یعنی د کتابونه بل شي، یعنی دغه ستوجی ده چې اصلا عقلانی نه ده، اما دا یو یعنی عملا نو بل کومه توجیه کې دي.
څه فکر کوئ چې پاکستان ولې په دې برخه کې ستاسو د هڅو ته چپتیا غوړه کړي؟
نه پوهیږم، یعنی موږ تر اوسه پورې موږ دغه موضوع د ول سره خپل دولت سره شریکه کړي دي مختلف مراجع او منابعو نه تعقیب کړي ده زمو مکلفیت نور خاتم دي نور ته زیات فشار وسایل نه لرو چې د پاکستان هیواد سره یغو اما به هم خپل واس کوي خدای پاک مهربانه دي زمو سره په دغه باندې پاکستان پاکستانی چارواکي مرسته وکړي
ایمان صاحب کې چیرې دغه واویا کنټینر درسي مواد افغانستان ته رانه شي د معرف په بهیر به اغیز سوي
اغیز خو یو دغه او چې زمونږ شاګردان اوس دغه وازه خبره کړي د وګړو د ذهنونو مشوش کړي مختلف کړي دي چې ګواکې د پوهنې وزارت رهبری د دولسه مټولګو نه دغه سیستم یو لسه مټولګو ته تنزل کړي دي دغه واقعیت نه دی یعنی دغه کتابونه دولسه مټولګي مشخص دی و نه رسیدل زمونږ نور کتابونه را ورسیدل مونږ مجبور شو چې د تیر کال د نصاب نه یاد بخانی نصاب نه په دولسه مټولګو کې سه کال هم استفاده وکړو او عملاً دغه د دولسه مټولګي شاګردان په دې استراب کې دي چې راتلونکي کانکور کې مونږ ته سوالونه د دغه نصاب نه راځي او کده نوی نصاب نه یعنی دغه استرابونه دي چې زمونږ ماشوم شاګردان او د معصوم اطفال د مشوش کوي او ذهنونه په نورو شانه باندې مغشوشوي چې د دوی نه اصلي هدف چې درس یې پاتې کیږي واقعیت دغه موضوعات مونږ تر ورسېدل به مبیر ترات کړو اوس بیا هم ردو چې ګلاله شاګردان زمونږ نظام نه دی تنزل کړي بلکې دغه یو مشکل و چې زمونږ په واک نه و مونږ تر پیښ شولو مونږ د دې په مقطعي حل باندې غور کړی دی هغه د چې څاک کال باندې تخانی نصاب نه کار خسر کی په دولسم ټولګي کې او د کتابونه نه دی توزیع شوی او نور بعد کانکور سوالونه هم تاسو ته د تخانی نصاب نه راځي خیر دی یو کال به دغه قرباني ورکو ان شاء الله پراتونکو کار کې به زمونږ کتابونه د توزیع لپاره آماده وي اما په مجموع کې زمونږ هغه تعلیمي پلان چې د کال په پایل کې متنظم کړی وو هغه صدر هم بر هم شو کتابونه متوزع نشو کړل
یمن سره مننه تاسو بیرته راګرځو حساسه کوی چې سکل په افغانستان کې د پوهنې بهیر لبیلا بیل سنځو سره مخ شو د مثال په توګه په پاکستان کې درسي مواد بند شول ځینې خوندزي وتړل شو په ځینو ولایتونو کې ځکهونکو مسموم شول تاسو په نظر دغه پیښه یو لبل سره څومره ارتباط لري
تاسو ټولو اوریدم کوته سلامونه
پیش دیس کال کې چې په ماده د افغانستان باندې روان دي نه وسکي خو اوس چې په دې باندې دوی وپیدل د افغانستان دشمنان چې ولر د افغانستان معرف مخ پر به بد روان ده او کله چې د افغانستان خلک به ډیر زر خپل مکتبونه پرانیزي او خپل درسو ته ولارسي نو زه فکر کوم دلته د دشمن دې کوششونه وکړ پاکستان چې دا عمل وکوي وو یا کنټینر درسي کتابونه د معرف وګرځول دا واکند یو غټه دشمنی د افغانستان سره وکړه خو بیا وایم چې موږ دولت په تداوسه 200 دشمن نه پیژنې موږ بیا هم په پاکستان ته ورور وایو ورور ز څنګه ورور ته مې سیده زما کتاب ګرځي زما اولاد به تعلیم پرېږدي د وسال د منطقي ناتو پر ماټه کړی ده ستاله طرفه سماته د ورځې سل ځان مرګ راځي ستاله طرفه سماته سل مالمان د ورځې په شهادت رسېږي ستاده خاور زما سل پلونه نه لیږي سل کوم خراب پیږي زه تاسو دشمن نه سمایل ز ستا کتاب نه ګرځوم او ته زما کتاب ګرځي ستاده خاور زما شل اسکر وستل سوي دي
یعنی دغه عمل تاسو سمره هم هنګ بوله چې دوی په عین وخت کتابونه هم بند شول تلته ځکهون کې مسموم شول ځینې خوندزي هم وتړل شوی دغه کارونه څومره یو بل سره ارتباط لري
دا ټول د دې پلان د لکه دلته چې کم ځکهون کې مسنون کېږي او کم کتابونه ګرځول کېږي کم ځای مکتبونه بندیږي دا ټول د دې هغه پروګرام د بیل بیل تر پوسه پر کار باندې چې ولیدي د غوالي چې دغه شاګردان مکتبونه بند کې او دا واقعیت هم د بزوبو مې چې نن دا ډیر خلک اڅه کې چې خپل ځوی مکتب ته ونه لیږي هغه مسنون کېږي دا خو سرازي د شپخانه ته ډیر خلک دي د دې توقع کې چې خپل ځوی بسته په غاړه مکتب ته راځي خپلاره شپخانه ته پسی ورځي تاسو وینئ ډیر خواندي او مندي و دي شپخانه په پښاګردانو په شپخانو کې ګرځي کم یو داسې خپل زوی غواړي زه په دې کې پاکستان ډیر غټ لاس راولنی لري په دې عملو کې چې یو دار چې خلک دې ته مجبور کړي چې افغانستان سره مهاجرت وکړي نو افغانستان په دې حالت کې څنګه ژوند وکوم چې زما بچي نشي کلای مکتب ته زما بچي ته چې کلای سي مسنون کوي چې کلای سي کتابونه لري نو په دې حالت کې افغانان مجبور دي چې هجرت وکړي ولر چې هغه ځای ته ولر چې خپل په زوی باندې تحصیل وکړي تعلیم په وکړي دلته زمينه نه ده مساعده ورته دلته دا به امتي بيته ز پر افغانستان پر حکومت باندې پر وراړوم په دې کې تداوسه پر یو جدي عمل نه ده کړی
مثلا افغان حکومت څه وکړي
د ما ته ټول چې دې تداوسه پر اول خو د دشمن دې ته مشخص نه ده کندهار کنسلګری سره وځي د جنګونو پر مخ تیزاب وشي څه سو اصله هدام سو ایران زما پر 2 ګرام 400 باندې زما افغان میدانې زه د چې زما په سوو انسانانو پر مخ باندې تیزاب شیندي زما مکتب را خرابې زما معلم را خراب هغه ځنه دموم هغه زند کوم ته هغه پاکستاني څه څه د کنسلګری سره وتلې و د جنګونو پر مخ تیزاب شیندل تاسو یو داس جنایتکارانه ولیدو چې هغه په سزا رسیدل دي هغه ته داوزه پر ګرم خوبونه کپ مابس کی دي او یا به د مابس دي دلته دا شانه چې سوان چې په د خپل د افغانستان په حکومت کې په د ماری پسې نیول به تر اساس جمهوریت پر پاکستان خپل هغه خلک لري دا ځغ نه پورته کیږي چې راپورته کی چې وای د پاکستان د واویا کنټرول دا واکنس ما سره هغه دښمنی ده لکه نن چې زما شاګردان را وویسل زما شاګردان را مړ کړل دا د هیڅ پارک نشته دا مسنون کېدن دا زوایم چې دا وس هر چاته مالنده چې پاکستان دا ستا کار ده و اترکای مستند مال په څه کم باندې دا مسنون کیږي پاکستان ډیر پیشرفته ملک ده او ډیر پیشرفته استخبارات دي. دا تعمیر سي د مکتب جوړېدی تر اوسه پر وزارت مالی پر دې کوشش نه کړی چې کم انجینر جوړي. د دې انجینر سوانی دی نه لري.
حساسه مننه تاسو بیرته راګرځو ورزو خروټي صاحب ته. خروټي صاحب کوي چې دغه فعالیتونه چې مخکې ادونه وشول د زکونکو مسمومېدل د ځینو ښوونځیو تړل او ښوونکو او زکونکو ته ګواښونه کول دغه ساس په نظر آیا زنجیري بڼه نه لري یا وجه نه تحریز کیږي؟
وګوري دا نوې خبره نه ده، داسې دا کوم تازه خبره هم نه ده. په دې دیرش پنځه دیرش کالو کې پاکستان عملا د افغانستان په مسایلو کې مداخلې کړي دي، نه تنها پاکستان بلکه ایران هیواد هم مداخله کړی دی او دوی کوشش کړی دی افغانستان ټول تاسیسات ته ضربه ورکړي. دا نن سبا چې دغه د کتابونو ساتل و د کتابونو ډک کانتینرونه ساتل په کراچۍ کې حاضر کې اساسم پاشیګانې مثلا مسمومول د ماشومان د مکاتب ماشومان یا د انجون مسمومول، دا تکرار دی هغه سناریو هغه سریال دی چې د موجودیت د شورویانو کې دلته زب د کابل پوهنتون کې موجود و. ما کابل پوهنتون ته ډېر نږدې او مکتب و په نامه سیخ سوریا لیسا سنگ تیبل لیسا و پا نامدی راوی بلخی اقا در چنکان و مکتب و علت عملا امداغ سی قضیه چی ووست بسمت شمال که تکرار سویده امداغ قضیه تی تکرار سوید و تکراریده منگ عملا کتر چه پا دلیل لری سیمو که مکتبون عملا سازیده معلمین وزل کهده متعلمین وزل کهده دا تکرار دی سناریو پا دیمانا تکرار دی اقا بخانه سر یه تداوم دا سریال اقا وقت شورویان پلمه دا و چی گوی شورویان دا تراغنی دا ملک اشغار کلیده ما اوتات پترول پلاس ورکاو چی وست وزم مکتب دی وست وزم وست وزم پول دوران که وست وزم دا معلم دی مرکم وست هم عملا دا ماغ قصه دا
خروتی سب او بکی دی دوی هدف چه دا و چه غالی ترلاسه کلی دیلاره
او گوری دا خو واضح خبره دا وست دا افغانستان هر ماشون پیگی چه دی دوی اول دخمن سوگ دی افغانان و دخمن دی پاکستان نظامی حکومت دا دی پاکستان نظامیان دی دی پاکستان استخبارات دا اساسی مشکل دا دا حق حکومتونه چه حاکم دی خلق و دی پاکستان که اگوی نگواری چه افغانستان که یا باسبات حکومت راسی اگوی نگواری چه افغانستان خلق باسواد سی اگو نغوری چې منګه مستقل ځان نه ډاکټران لرو انجینران لرو متخصصین لرو کچیر منګه ولرو نو بینان پاکستان هوا تاسو وګور هغه تعداد نفوس چې پاکستان لري هغه پاکستان بیل سوال په هغه نفوس ځوان نسی کولای. همداوس که زه متکل ډاکټر ولرم زما مریض قطعا نزی پاکستان ته تاسو ورسی تورخم په دروازه و درېږي درګت څومره مریضان دلته افغانستان روزانه پاکستان ته زی څومره اثر زمال ته زی کچیر زه تکړه متخصص انجینر ولرم ضرور نست دلته پنجابه یا پاکستانی تخصیص استخدام کوم ما کارو کی نو بینان پاکستان نه غواړي چې ته پیشرفت وکړي تا خاور ته پیشرفت
یعنی پاکستان یواز سیاسي هدف لري او اقتصادي هدف هم لري.
سیاست او اقتصاد دوه سره هم سم ردیف روان دي یو دی بل په حساب لازم و ملزوم دي بل سیاست اقتصاد نه کیږي به اقتصاد سیاست امکان نشته نو تا نه پریدي تا ټول زیربنایي تاسیسات لمن جوړي
فروټ سپتاست برتر اگر زو ایمان صاحب ک او اي چې د سکل په لحیث تر اوسه څومره ځکهونکې په مجموعي توګه مسموم شوی دي؟
تشکر. دوه پکې پیوال سکه خوښ کې وشو سلور پیخې په تخار ولایت کې مزار شریف بامیانو کې د مسمومیتونو پیخې شوی تقریبا تر زرو زیات شمیر زمونږ ځکهونکو مسموم شوی دي او دغه پیخې زمونږ لپاره ډېر د اندېښنې وړ دي. یعنی که یو طرف ته د هوا ککړتیا او ځنې نور عاملونه وبولو چې هغه بغیر شعور توګه باندې ځینې ځایونو کې رامنځته شوی دي تر ډېره پورې هغه تحقیقات د دې دغه خیچ دغه موضوعات هم دخیل دي، اما ده هم باید لیدونه به سوچ دغه سی منظم تصادفات هم نکیږي. یعنی یو څه شته دي تر شای
نو څه تر شای پرته دی منصب کله غوځي وای.
یعنی کاش کی مونږ دغه مسولیت وای او مونږ دغه امکانات پلاس کې درلودلای. کله چې یو جرم رامنځته کیږي د معرف مسولیت ختمي کیږي تحقیقاتي ارګانونو مسولیت شروع کیږي دغه نورسته د عدلی او قضایی ارګانونو مسولیت په دغه ځکه کې د صحیح چارو وزارت مسولیت، اما تر اوسه پورې د یو طرف نه هم مونږ ته داسې ملموس نتایج نه دی راخودل شوی چې دغه کسان تر شادي او دغه نتایج دي. زه فکر کوم یا دا په ډیر ماهرانه توګه باندې کې چې د صحت وزارت او د نړۍ د صحت وزارتونو تر اوسه نه دي قادر شوی. یعنی زمونږ دغه سیمپلونه به هر تاسو ولیدي ناټو او ایصف زمونږ سره په دې برخه کې کار کوي، خو غوی تر اوسه پورې ویلی چې بده کې تر اوسه ګوري مونږ زهراګین مواد نه دي پیدا کړی. تر اوسه مشخص ډلې ته ګوته هم نشو وي زمونږ مسولیت ده. یو خو احساساتي خبرې دي، دامه دښمن دي، دامه نه دي، ابل خبرې دي. زه په زور باندې خپل مکتب ته څوک متوجه کوي نشم چې په زور باندې بل ورځ الته مې واس هم نه رسیږي به دفاع خلک وي او غو د پاره دښمن دومره شریر او قدمند کما چې برز خپل د یعنی د ته مجبوره کما چې د ما مکتب وواله غیر دوی او تر اوسه پورې زدال استدلالات هم په دې باندې نه لرم چې ز ثابت کما تغه پورې بزو غوګ نسم چې ما د پاره هغه مربوطه ارګانونه سره کوي، اما ز دواړه طرفه مبارا نه بولم. یعنی طبي حالت هم بولم په خوست کې هوا ډیره ګرمه ده او غلط هغه مکتب نه ورنګ شوی وو. دلایل د دې لپاره چې تر شای دښمن دی ځکه وایم چې په سیستماتیک ډول باندې رمسته کیږي، او دلایل د دې لپاره په ځین ځایونو کې چې په طبي توګه باندې دي ځکه مونږ تلپات تر اوسه نه لرو. مسمومیت به دا رقم ته نه وي ډیر زر روخ کیږي مونږ خو دقیق د نجې زور سپ جریان کیو په یو پیشکاری باندې زموږ شاګرد جوړیږي بیرته او دغه حالت هم د دې خون کوي چې حالت دغه سپ د پیخو امکان شته لودین صاحب یو شی له ادمه و باسه مونږ ډیر شکل معرف تخریب کا خپل سیاسي او شخصي غوښتنې د معرف نه پوره کړلې نن مونږ د یو لس ملیونی جمعیت به سواد سره مخ یو نو دغه شانته پیخي چې زموږ تیګه د هم زهر وي سړی مو د هم زهر وي نه د بسوادی په خپل زهر ده چې حقیقت نشمارم اوله اوبا مود هم زهر وی هوا مود هم زهر وی د محیط زیست ارقام تاسو ګورئ چې په نړیواله کچه باندې خبرېږي نو په دغه حالاتو کې د دغه رقم ته پیښو رامنځته کېدل کومه ناممکنه خبره نه ده یعنی دغه سپیخي هم مونږ را دوی نشو اما غواګ به تر اوسه پورې دې ته ډیر وو چې نتایج تحقیقاتو څه دي
و مننه حساس تاسو په دې کې سوای ایمان صاحب ویل چې دغه پیښه اکثریت ته بیره منځ کې یعنی د هوا ککړتیا او ځین نور عملونه لري تاسو هم دغه شی تاییدوي
زه هیڅ وخت نه مسلمان په دغه خبره ساده تبییده ما د ټول څه ولې په بل کور کې نه کیږي هغه په یو کسب بوتلونه دی په غو شهرونه کې چې حالت د زیاده رقم ځوندې پکښې کې چې ډیر خراب بوتلونه ولې په کې نه پټ کیږي تر دا وسته تشخیص سوی نه دی که تشخیص سوی دی نو باید خود دې دښمنان تشخیص سوی وای چې دا مواد کوم خوراک کلی دي تاسو په لابراتوار باندې تشخیص شې دې مواد هم باید معلوم شي مواد کم ځای دي
تاسو فکر کوئ چې دغه مواد له کوم ځای راغلي او چا دغه شاګردان مسموم کړی دي
اوس ما په فکر باندې دا مواد زموږ گاونډیان د درس کاله کې دا غواړي چې زموږ معلم راشي دی خو ته به یې لازم نشي دیږي اثر چې ځینې پرې کې سره هلته پروت معلم دلته پروت هاته به یې هغه زموږ شاګردان چې نن کتابونه وو بیا کانتینر د ګرځول دغه ته به یې وبول په غزنی کې چې مکتبونه باندې دا ته به یې وبول په زابل کې چې پنځه مکتبه فعال دي او دا ټول مکتبونه می باندې دا ته به یې وبول د افغانستان دشمن خصوصا ایران او پاکستان درس کاله کې چې په افغانستان کې تاسو ورته ګورئ چې زموږ معلم په شهادت رسېږي زموږ شاګردان څو وارې په شهادت رسولي تر دا اوسه پر شاګرد باندې بندیزونه دي ستاسو بدل د درس وایه دلته به نه وایه دا د پاکستانیانو کار ده
خروټي صاحب د ملي امنیت ریاست ویلي چې دغه کارونو تر شا د افغانستان ګوندي هیوادونه په ځانګړې توګه د دوی استخباراتي کړۍ لاس لري کچېرې رښتیا هم دغه سوي نو دغه مسأله څومره د اندېښنې وړ ده
د هغه انتحاري وسکټ خطر دومره زیات نه ده چې دغه کارو خطر زیات دي په دې چې اوس که زما اولاد مسوم سی ثواب زما ورور خپل اولاد نه پریری مکتب کی نو بنا نه خلک چې خپل اولادونه اعتداد مکتب ته لیگل پس لري نه لیگ یا مثلا زما چې د کتابونو مخې نه ولا د ټول هغه ضربی دي چې زیربنایي ضربی دي او خطر ډیر زیات موثر ده په تناسب د دې جګړه کې خو هغه دی او جګړه نیم سات جګړه ده یا مثلا انتحاری کی یا مثلا کوم انفجار کی یا زخمی کی یا چې ده که اما دغه بیخی دس یو خطرناک هغه دی چې دا ډیر وخیم او وقب لري زه غواړم یو بل مکسم کوم خبرو باندې د مخې دوستان ویلي چې ولې دا ویدو دښمن ویښ کو نه دښمن خو ویده نه ده ایمان صاحب دغه لس کالو کې ټول ناټو سره چې جنګ کړی دومره ویښ ده چې موتانه ویښ ده ناټو نه ویښ ده اساسي علت دا دی صاحب راځئ په قوت ورته وایو داسې دښمن سره داسې د همیشه دغه چې موږ ناکام یو د حکومت ناکام د افغانان ناکام دي موږ په دې دېرش کالو کې د احساس او عاطفو پر بنسټ تصمیم نیولی خبره هم کړی او مسایل هم طرح کړي دي راځئ د عقل پر بنسټ خپل خبره یار دښمن چې دومره قوت لري چې ناټو سره در سره جنگ کوي نو زما په خبره خپه کیږي چې ټول ما په تدې ویلې هله زه دې ویښ کړم چې دا معلم مړ کا یا دا مکتب وسوځه هغه هم د اوس په کمین کې ناست زما مکتب باز ما اولاد ساتي زما مکتب هغه د اوس چې قرباخ کې تاسو یو اوزا اخري تحلیل کې یو ګوري چې څوک د چا په مقابل کې پورته شوی ده هغه خارجي پنجابیان په واضح تاسو هم چې غزنی کې رخنه کړي او دغه په مقابل کې خلک ټول سیوی دي خلک جک سیوی دي طالبان او جک سیوی دي اصلي افغان طالبان دغه خارجي پنجابیان په مقابل جک سیوی دي او ورته وایي چې اخلاق مغایر فلمونه استاپ و ملک که چلیگی سینما که برالا او تز ما مکتب از ما معلم نپریدی بینان خلق جکسی ویدی
خروت سبو با که تاس دست شواهد لری چه اقا پنجابی طالبان دیو چه په غزنی که راولار شوید معرف پوران دی
تاسی میربانی و که سب یو خبرنگار ولگی ساهی تا دی ملی اردو پا مقابل که چی جگره که یا مین ارتک دی پنجابه اگدی افغان هیچ وقت خپل افغان نوازنی و تر دغه وقت پوری افغان هیچ کل دی افغان پا دی طول لگو که دی افغان پا دسی مثلا نست چه انتحارو که گوری دقا انتحار حقا مرز ده چه دی عرب و دی پنجاب نموتات را غلی ده زتر او ست به یقین پتمینان و ایم چه دی افغان پا وجود که دند نه انتحار شده نه مکتب سازول ده نه دی انسان وزول ده او نه دی چان سر پری که ولی ده طول حقا مرزون دی چه پنجاب که ده پا عربان پا مابین که ده اگر آخلی ده منفی یا تعداد مشخص حق اشخاص افراد چه زانون خست کلی دی افغانستان بیا تکرار کم اولیا منافی و تردخت نداری دی همسایگان و استخباراتی سازمانو دخوا استخدام سوی دی دم سایگان دی استراتیجی اهداف دی تطبیق بخاطر دیگه دی ساتول بخاطر دلته هم حکومت کی دی هم دوائیرو که کار کی هم شاوخوا زیون نیولی دی حقش اشخاص افراد دی دل خارجان سر چراغل دی عمل اندا کار کی کتاسی مثلا زما حق ممکنه تا در اورون چی پاوبند غزنی کی دی اوری اغوی اوبند راغل ویلی چه دومره پنجابیان اغلی جدی شپیس جماعت جماعتو کسی میلی نگه طول دی مکاتب مشکلات دی حق پنجابیان لاسه دا چه علت راغ سویدی او پا قراباغ و لسواله که بیادر تکتار کنم اغا خلق جیک سویدی چه اولادی مکتب محروم سویده همدستی پا طول افغانستان که دقا سیستم جور سی چه خپل مکتب نه ادی مکتب دی شاگردان و اولیا دی فاو که اگر یو کس مخالف رازی پسیمه که یو کس پنجابه رازی پنجابه یه دومره جرات نداری اما هر خلک چی زانون خسکلی اغور سرم کاری که اوس هم تکرار تاست وایم چی داد افغانانو کار نده اما سی چی بار بار منگه ویلید افغانان نه ترهگر دی نه ترستان دی نه مکتب سازه ای نه خپل اولاد مسمومه ای نه دی کتابو مخاطب
بله خروتی سیب تاسو د ایمان سبل خبر سر چم رو مافیقی چی اغیو ویلی چی پدغو مسمومه دو که اکثرت طبعی پیخی دی دی وای چی ده هوا خراب والی ده اوبو خراب والی ده دل عمل سوی چی ده شاگردان مسموم چی خود تر کم حده چی مک گرو ده مسمومه دل تر دیر جونو په مکنزوی که رمنسته کی گی تاس دی ایمان سبل خبر سر مافیقی پدی برخه کی
فقط یو عرض کوم پلو یعنی نوی جرگه کی ده تالار جرسوی نوی جرسوی او دی رنگ و بوی تیوه تا 2003 کسان ایواز میلمانه دی جلوی جرگه غلی پکی و پا حدود دی تقریبا 500 نور دخ نور خواه پکی ساب که او تالارم نوی رنگ شوی و او پاگه پا طولو که اغ ضعیف مری سره زومز ما خو نه زوفو که و نه کمام در آمانی را آقای او واقعا نقا یاداشتونه چی منگه قطعه تریست لگل چی دادر وازی وازی پریده چی دی رنگ بویده نه زیدی سر موافق نیمه به قوی احتمال دا خارجی لاسونه دی خارجی لاسونه قولی چیز ما اولاد نور مکتب تلار نسی زما اولاد نور انجینر نسی دکتر نسی معلم نسی هم دسی پا طور تیاره کی تا پا تیاره کی پاتی سی او زما خلق همیشه محتاج سی حق نابکار هم سایگان سی چه دا دیش کلو که هم پا مرمه زما اولاد ملک هم پا توپک ملک هم پا انتحار ملک او سی دی مکتب رو دا سازه یا ما شما نورت مسئول
ایمان سی تاسو کزه هم دا غدا مسمی میدو پیخه دیر جدی و نبلله خو کچی رو هم دا سی دوام بو که لروانی پا لبابای دی زکون کو پا روحیه باندې غیس سوی
ما دا نه دی ویل چې جدی نه دی دا موږ تر ډیر اندېښمنون کړي موږ په خپل په دې کې حیران یو چې دا مشکل په څه کې دی زه هیڅ کله نه یم چې دې کې دښمن لاس نشته دی دښمن لاس په کې شته دی او په داسې داسې منظم تصادفات نه ماده موضوع هم رد کما دواړه طرف اف کې ته یو حد پورې داخل وبلل یعنی د مزار په کې هیڅ کله زبې شعوري نشم بلل ځکه زه ورسمخې مورزانه ګورم او د تحقیقات ګورم یعنی هغه دید می دادی اما یوازې د رنگ موضوع نه د لک خروج سیب شیا د کله ځنې نور په کې حالت هم شته چې هغه طبي متخصصین تشریکوي ان شاء الله د موضوعات به شریک شي ته مخکې د وخت نه ځانونه نه مړکول ته موت قبل الموت عرب شو دې ځای ته چې دا واقعیت یا تهدیدونه ټول بیرونی دي که څوک افغان وي او مسلمان وي هغه د معارف د تخریب او د تهدید لپاره کومه توجیه نه لري د نصاب په اړه باندې کده یو ملاحظات لري مونږ د هرې کلمې او هرې جملې نه جواب ګویو عمل اسلامي اړخنه عمل ملي اړخنه نو بده اساس باندې وخت چې دي مونږ په نصاب کې شنی وي او زمونږ د همدغه د ټولنې قشر راپورته کیږي خپل راتلون کې روزي او غیت درس ورکوي زمونږ سره خو بهرني استادان هم نشته دي زمونږ نصاب خو بهرنيانو هم نه دي جوړ کړی تر ټولو زیاته ونده پکې د علماء کرامو ده نو بیا زمونږ د مکاتب د تخریب لپاره توجیه ساده او دی په دې باندې پویږي د زیرکانه دي چې د معرف نظام ډیر په پرمختګ باندې روان دی د مجهول ادرس نه په معرف باندې ډیر سخت گزارونه کوي دوی ډاریږي چې درې کال وروسته افغانستان با سواد دی درې کال وروسته افغانستان د معنوي اړخ نه د نړۍ سره په ټولو هیوادونو کې ودرېدله نو دا پلانونه زمونږ لپاره جوړیږي او جوړیږي به لودین سبدا به نه ورستی وي او نه لومړنی وي دغه تهدیدونه قسمونه به تغییر کوي ورسته د غزنی تهدید د یو په بل باندې باندې و مونږ پویږو چې په دې کې څوک دی اول مونږ تخریبوي د غزنی خر هیڅ کله نه امن نه دی ولی زمونږ مکتب البته تهدیدیږي ولی زمونږ شاګرد په شهادت رسول کیږي ولی زمونږ اما یو شته بعد پم ورسنه بعد منفی وافي و نکړي یعنی دغه تهدیدونه مقطعی دي زمونږ ول زمونږ سره دومره همغږی هماهنګ دی چې کوم خاص تاثیر نه درلودل زمونږ مکاتب مطمئن اوسه کې چې د نوې کار نه ترنه پورې بند شوی نه دي بلکې تا تهدیدونه زمونږ په ناپه باندې تمام شوی دي
فکر نه کوی چې دغه زر نفر مسمومېدل په دادو د ونی میاشت کې د شاګردانو په روحي به تاثیر وکړي
دقیقا اما مونږ ول سګا کړی دي چې دوستانو ول سپتا باندې غږ کوم خپل د وساته پرون تا په تاریخ کې پټونه نړۍ کې تب تاریخ کې اول وي او د خپل ناموس نه د پاکه ولا نن څنګه تمیلی ناموس نه لوړ شي لوړ ازخ دغه پوران د ته خاموش ناسي او یو خودپروش سړی چې هغه دوه کس د نن ته ټول ارغمل نیول او د تا د اولاد پراتلون کې حقوق باندې معاملې کوي او په دوی باندې مغاګدې څوک چې افغانان وي او ځان
مليونونه خرج کړي د معرف تخریبوي چې وروره مکتب ما تخریبوه د هر غوښتنې لپاره د بیل چینل دی د سیاسي غوښتنې لپاره د بیل چینل دی د نظامی غوښتنې لپاره د بیل چینل دی اما دغه معصوم قشر چې د خدای په وړاندې مؤاخذه نه دی معفو دی دغه نه خپل تاسما پورته کو دغه نه دغه سخورونه ماخله
ایمان سیمنه فقلی حساس تاسو تر از بیرته فکر نه کوي چې د سیمې اوسیدونکو به هم دغه استخباراتي کړي سره ملګری وي ځکه چې مستقیما فکر نه کوم چې د ایران یا پاکستان استخباراتي خونځي تلار شول د کارو کې د سیمې د خلکو وند تاسو په فعالیتونو کې څومره محسوسه بولی
دا اولم په واضح کله چې پاکستان څنګه د عمل تر سره کوي دی مطمئن باندې د پاکستان افغانان په پاکستان سره داسې عمل تر سره کوي زموږ سفارت په پاورز باندې ته کتابو پر سر باندې سپیشل تر داوسه پر داس جدي غوښتنه چا نه کړي خاطر نه درته کښ کړي چې ما کنټینر کړي په دوه ورځې کې پریږي شوی کني ته نو ته مم نه پکار هغه په دې مطمئن دی پاکستان او ایران دواړه
ما مطلب دا حساس ما پوښتنه دا و چې د سیمې اوسیدونکو یعنی د ځای اوسیدونکو افغانان څومره لږ کړي سره داس لري چې تر څو د فعالیتونو تر سره کوي
د سیمې اوسیدونکو خو په دې کې به شک هغه خلک چې واکن دی به مکتب ساتل دی به تعلیم ساتل دی هغه د سره پویږي هغه ته دا معلوم نه ده چې مکتب څه معنی لري معلم معنی څه شي د کتاب معنی څه شي هغه ته دا ته دا وځ پیژنه هغه په مخ کې دا ته معلوم نه دي نو هغه ته دا نه څه معنی کول دی واکن د درز روپو په خاطر باندې داسې افغانان ډیر کم دي چې کار کوي د پاکستانانو په خاطر باندې نو اصلا مشکل دلته په دغه کې دا چې هغه دونه مهم نه دي ورته پاکستانیانو ته هغه د وطن دشمنان ته عام خلک دونه مهم نه دي لکه زموږ دولتي چارواکي نن پاکستان مطمئن په هغه باندې ده چې دوی په خپل په دولت کې حضور لري دوی خپل هغه جاسوسان دوی خپل مشت په دولت کې دی لري وینې چې نن دوی مطمئن دي تا کار وکړي که مطمئن ونه شي زه ولې نسم کولای زه پنجاب کې مکتب نسم مسنونه ولای تاسو یو افغان ته زه پنجاب کې مکتب مسنونه یا په کوټه کې مسنونه
حساس بس ډیر تو دی خو زموږ د خبرونې وخت کم دی خرور سه په داسې حساس شرایطو کې چې په افغانستان کې اداري فساد هم روان دی حکومتداري هم خنه ده افغان حکومت له کومو لارو چارو ساس په نظر کار وخت تر څو په دغه سنځ باندې غالب شي
نور نو دی احساساتو دی او تلفون باید کار ونه خسته سی باید عقل نه کار وخت سی دا چې هر عمل کې به موږ ګروپ پر سی وای چې پاکستان زمونږ غرور ده دا باید په احساس سره وای چې د پاکستان خلک زمونږ غرور دي اما د پاکستان حکومتونه هیڅ کله د موږ غرور نشي کېدل او لاندې زمونږ غرور دي حکومت ته په کار ده خصوصا د معرف چارو مسولین ته په کار ده چې په دې اساس وخت کې لازم نه حق کتابونه چې دوی سره موجود دي هر څه زړه تر نور امکانات استفاده کی په سر سال دا فوتوکاپی له حساب ورکی استاد تبر تدریسی یا خلکو ته نوٹ ورکی نن سبا وګړي جامعه جهانی کومکونه کلی دي کمپیوټرونه موږ سره ستاسو فوق العاده زیات پرنټرونه دي ماشین له فوتوکاپی دي پرې د بلال پسې پاکستان او دښمن زمنګ د دښمن هیڅ کله دوست نسی کېدی د دم مختور سی کتابونه دی عمل ته وساتي یو کال نور دی مساتي د منګ خپل قوی سي د زمنګ خپل امکانات نه استفاده وکي فقط په کار داده چې دغه کتابونه زر تر زر سچ موجود لري دا کاپی کې اولیږي او همچنان دغه د سیمه د متنفذینونه قومي مشرانونه ملای امامونه دینه کار وختي هغه چې قرآنی کې معلم لري یا معلم دی دوړو تحصیلات خوونده شخص لري یعنی کادرون لري هغه په بل وزارت کار کوي هغه د غوړي شراسي معلمي دی
خروټه سبب بخي په دې وختو کې ګرم موضوع دغه د مسمومیدو موضوع ده افغان حکومت څو کې تر څو د مخنیوي وکړي چې د ورسته زمونږ ځکهونکې نور مسموم نشي
وګوري چې ایمان صاحب هم اشاره وکړه جناب سناتور صاحب هم اشاره وکړه زم په دې خبره باندې تاکید کوم بیا چې بعضی لاسور دی بدبختانه بعضی زمونږ تاسو افغانان دي چې هغه خپل اولیا منافع دی وطن ارزښت نه لري دی بل چا دی استراتیجی اهداف په خاطر معاشون اخلي پیسې اخلي دغه استراتیجی اهداف تامل لپاره تست دی دا باید تفکیک سی دا باید محاکمه ته کشتی دا به مجازات سی ملت او خود رسید مخونه تور سی او خلق ته خود رسید وخت چې هغه محاکمه سو خود په خود د غصت د مسمومیدو کته کیږي په اطمینان داسته وایم چې دا هغه مواد دی چې د کمونستان په وخت کې چې شوروي ارقلګر موجود او په کابل خار کې بعضی د خزینی مکاتب چې مسموم سو عین امغه مسمومیت ده عین امغه حالت ده تر دغه نه پوره نه مجاهدین په وخت دا مسولیت په غاړه واخسته او نه حکومت او نه بلچا اوس هم نه دی افغانستان اسلامي دولت مخالفین دا په غاړه اخیسته او نه هم دی یو رقم معما غونې ده او کنه نو بخند په دې حالت پریدو دا بیا درته هم دا ډیر هغه خطرناک ضربه ده چې د دې بیا جماول یا د دې ټول اول د دې کول ډیر ناممکن کار دی
ایمان صاحب تاسو واوریدل چې خروج سبدا یو ډیر د اندښنې وړ خبره وبلله او ویل چې دا یو ډیر غټه ضربه ده افغانستان د ملت لپاره تاسو دغه د مخنیوي لپاره د دې ورسې غوړی وکي
تشکر کله چې دا پیښه رامنځته کیږي مجموع کې تهدیدونه موږ موضوع ډیر زر دی ولس سره غوځه ځکه ولس تبا دغه فکر ورکړ چې دا لومړی کې تر دې پورې چې د دولت حق ولدا ستا ملکیت استان اموس استاملي ارزښت دی او د دې لپاره آماده اوسېګه کڅلور 15 بلګي د کونړ دی ولس په شرماندوي او کڅلور 15 بلګي د غزنی دی ولس په شرماندوي کڅلور 15 بلګي په هلمند کې د شاه محمود د شهادت غونډه پیخی تکرار شي زه فکر نکوم چې بیا د دښمن د دې جرأت وکړي. مونږ دومره ملي پولیس نه لرو چې په هر مکتب باندې ودرو. مکتب به پوسه او شاګرد خزما کور ته ځي بل تر رقم پیساتمه دښمن یعنی هر ځای کې ضربه ورکول شي یوازنی حافظ دې منافع هغه ولسته. مونږ دغه هماهنګي کړي یعنی تشاد دوه مسایښ ته دي علما کرام مجذب کړي چې د فکر نگان خلکو ته دې ورکړي او دغه ولست دې تر مات شي. زه مطمئن چې په دغه سمقطعي او تخریبي اعمال باندې به زمونږ مخ نیول کیږي. اما د خدای پاک نامه هله ده چې زمونږ ولست دومره بیدار شي چې دغه تهدید نه یوازې د دوی مخه ډب نشي کړلی بلکې دا د ځان لپاره د یو نمونه په توګه باندې ونیسي. زه فکر کوم که دښمن څو زیاده سه وځپل شي بیا د دې جرأت نه لري چې آماده هماهنګي مونږ شروع کړی ده د شوراګانو ایجادول او د علمای کرامو استخدامول او ورځ تر بلې د ولس غوښتنو ته ځواب ویل او دوی ته دغه حق تداعي کول چې د معارف نه حمایت وکړي. دا هغه اساسي برنامه د معارف د حفاظت لپاره خو مطمئن یم چې د معارف تخریب به دا نه ورسته وي او نه به دا ول نه وي.
ډیره مننه. زموږ د دې نه بحث همدلته پای ته ورسید. لخپل میلمنو د په وزارت له ویان امان الله ایمان د مشرانو جرګې لغړی داوود حساس او سیاسي کتونکو او د کابل پانتون له پخوانی استاد متي الله خروټي سب څخه ډیره مننه. خو له یاد مه باسي چې د ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي.
په غزنی کې د ازادي رادیو اوریدونکو ته زیری. ازادي رادیو خپل خبرونه په اف ام 100.15 سپې په دغه ولایت کې پیل کړی دي. دا خبرونه اوس مهال په آزمایشي حالت کې دي او کچېره سخته پکې راشي نو بخنه غواړو په ډیرو نورو ولایتونو کې به هم ډیر ژر ازادي رادیو په 100.15 اف ام سپه واوري. ازادي رادیو په منځنۍ سپه 1290 او اف ام 100.15.